کور څخه اخیستل سوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوشه بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت له مخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دوکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو ګنډلو، خامکي غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندر خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پخوا وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دوکانونه چې دي تاسو موږ لاس نه اغلاس دغه ورانګې دی او جری دی هغه وجری او جامې ته وقف شوی دی او زموږ خو د خانې لري هغه دوکانو په لاس په خواني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی ځینې مړي دي ځینې ماجر شوی دي او مادت پاتې دی څه
کمزوری سوی خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي،
دلته رخچینو لونګي او صدرې او بوټ فرنسي بوټونه دا شاخ خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وي پاکستانی نه وي، یو دا نه په ټول سرپوش کې نه، دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دې ولایت دي، دار ولایت خلک یو غړي په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حسابو.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله غاسر دغه سلانیان راسي دغه خارجي ملکات سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامه خج بازار تر عزیز تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري داسمه کاروبار او داسمه شان چې
په دې ورستی کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړی سی دی او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سی. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کده دې بازار تخریب سی وي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا د تخریب نشي او ځین ځایونو چې مشته اوس ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونو باندې د ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خواڅخه د حکومت د خواڅخه د زموږ تاریخي ځایونو دي باید ما په ځول نه شي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مې مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفي راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښېښودل سو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپل نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې و. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. ورسره دغه جامع د مې مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او کونه رغول شي نور به هم د تاریخي ځای په سوران شي. له همدې شاره یو بل څه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته آسانتیاوي چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورنۍ او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کې تر هغه نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3,00,000 نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 1,50,000 شاو سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو شمه یاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وای د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوې دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازو کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنۍ او بهرني ګرځندویان ورځي او که وسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دیو کې چې دغه لپاره نور اړین کارونه کوم پاتې دی غم تر سره شي. د بیا رغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ګوندینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وسط د ته خلک راماد دي کړي د پاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو سانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تک پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتابی لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتوري په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه و، خو په دې وخت کې د پلاتوس په چیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کرکتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوري د وخت ډرامو چې مونتلی و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رنسانس دور ته د ډرامې زرین دور وای او تر دې راوروسته په شلم او یوویشتمې پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډراما ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډراما ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کرکتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کرکتنې ته ضرورت زیات دی. د شاه سوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له شغل سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو مستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیا جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره دا ده چې یعنی په مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامې خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی. علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو که نوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فضن تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ یا داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی، چې زه تاسو شری په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی سم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغیزې وې چې رښتیا هم زه دې ته واسېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه سم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، کاول سټیج ته لاره پیدا کړه، کاول تیاتر ته لاره پیدا کړه، کاول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه
سنگروال صاحب، په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده. لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې، بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسنی افغانستان پورې توجه کوو. شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادی شي د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغه زرینه دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیر توجه او پاملرنه کړې ده او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتل؟
نه ام دې ته مې ډیره توجه کړی، خو دې نه مخه ما ډیره توجه عند لرغونی یونان تکړه چې فرضاً اسکلیس تاسو معلومه ده، سوفوکلیس او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنۍ پیړیو تاریخ نه شروع شوی. تاسو تاریخ خبره وکړه، خو ما د تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنې دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه دمخه، حتی د میلاد نه دمخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي، هو دیارلس ډرامې د سرو زرو، هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې نو د سرو زرو تاج یې ورکاو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزیک دي کال، یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله دمخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه ډېر دور ډرامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی، شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه، دا ډېره ښه پوښتنه، ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال و، نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ. لکه فرض مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي، دانته په نوم باندې، یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم، دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهید ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بری ته رسیږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریکي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپدې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح را شروع کیږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته کب تاریخي تسلسل مرات کو، په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه. مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه، او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی؟
اولی نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخه، چې یو انتقادي ریالیزم دی، او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره هم کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي، هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی. بلې، تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي، هغو نوم مې اخیستی دی. روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخې د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې، تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، دونسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني او هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون، دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده، خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني او هنري ادبیاتو نورې برخې، فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني او هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي، ډرامه په بڼه باندې من هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامه وکړي من هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی د لنډ کیسې سکیچ مراخسته ده په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده خو داستان هغه د لنډ کیسې داستان او یا کپر لپسې سریالونه لیکلې دي د هغه نه استفاده کړې دي ناول نه استفاده کړې هغه ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو زینه درامی می رادیوی کری دی تقریبا سوژه به همه سوژه و چه په یو پر لپسې په یو لنډ داستان کې یا بیا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چې لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې هم اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده.
سنگروال صاحب ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکې کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنې کې شیدې. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخسته ده؟
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستې اول پیل ما دین دی نه کړی دی اول پیل دې نه کړی دی چې په انانوی توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې انانوی او فولکلوریک بڼه یعنی همدغه دا ته د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو سفر کې په دې بابا لیکلی من ډیره شتمنه فولکلوریک داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډیره لویه برخه لرو فرزند مثال د ادم خان او درخانی د فولکلوریک کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولای شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولای شو د دې نه هغه جوړ کړو یو معاصر ناول تی جوړ کړو او دغه ډول نور ډیری فولکلوریک کیسې لرو موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزند باندې بړي شو د پاتې خان بړي شو دا ډول کیسه یا طالب جان او ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضواني صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره باندې لیکل شوی موږ ته ډیر بریده دی موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم نثر باندې لیکلی دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا د تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکي کیسې لرو چې اول خو پر روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یو یې ګرانه بل یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه تدا خپل دواړه د پرکولور برخه ده فرضاً تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې په ملوک بدرې جمالي په سیزي او د پلار کې د سیمرغه بچیان چې د خامار تر غواخلان دي او د په نندې باندې نه خامار ولې خامار راغورځيږي او سیمرغه چې اولوي ګټي او ازوی ور برسوي چې بچانو ته غواخ ده نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمن یو ورځي دغه وخت بچانو ته چغي وایي چې دغه ادم ذات یې الته پروت ده د موږ نه د نو ویدره په سوري لاندې دا سه په ملوک وي د موږ ته نجات را کړي نو دا چې مرغ راځي د ته وایي چې زه څه کومه کوي نو چې زه خو بدر جمال به سره غلم نو او ته چې څه ادم ذات یې او بدر جمال خو پریده ته څنګه نیولای شي و بس زه په معنی نیمه خوب کې مې انسان دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډیر وخت تاسو د خبرونه ونې نیسم د پوګه باندې کې نه یې په وزرو باندې کې نه د وی هغه دن کې چې هر سبب بدري جمال او صاح جمال چې دې ترول ور دی بلنبلي نو زه ته ویلې چې ته کولای شې ته کمزای کې پټ شي کله چې وګ کالي وخل لامبي ته کولای شې دی وګ د پر په جامو باندې کې نه بیا ولوتای نه شي بیا ته کولای شې خپل خواهش ومني دغه وخت چې دې ته پټیږي نو بدري جمال او صاح جمال چې راځي دلته صاحب جمال هغه کې په دې دن بغد نسم بدري خوري دن په غاړه دی ژوندۍ ادمي پاللې ګوره دلته مونږ ولیدل چې مونږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې مونږ لیکلي دي. یو یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه د مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي، تقریبا مونږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډیر کار کړی دی. همداسې نور ډیر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیړۍ محصول دی. فرض په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې ما معلومات دي مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په قندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه، بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې د ما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه را نغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې، زه فکر کوم چې شاید هغه بینوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و، نه پوهېږم وکل شوی و څنګه و، داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې. خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بینوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پېښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې دي عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي. باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې، چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله، شاید 1930 شاوخوا کې وي، یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چا لیکلې راډیوي، هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و، چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده، هغو لیکلې. او پس لهغې نه، یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسته ویلی چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بینوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلې هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته، ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بینوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونیسي، شاید هغه به دما وي. فرضاً ما چې یادونه وکوم چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه درته کوم. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، لیرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي. فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، د جنه کېږدۍ، ښوونکی سیف ملوک او بدرې جماله، سلطانه هوسۍ، زنداني موټر، د تقدیر پاڼه، سره سنځله، د زمانې مور، د هدیرې ملنګ، د غالې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پیغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خبره کړې دي تقریبا دا مالیکلي
څنګهول سر او بخښه. تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که سم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغیرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړی چې اول مې د رادیو اول به د سټیج ډراما تشریح کړي، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډراما تشریح کړي، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړي، هندوستان نه خپرې کړي. هندوستان کې یو تلویزیون و او بخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې اونس وکولای چې ذهن ته مې راشي، فرزن هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې فرزن یوې نوم مې راته په یاد د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو یې خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه رادیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته لږې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړې. ما تحقیق کړی هندوستان ته دغه ډرامه تقریبا د ډرامې مې هلته راټولې کړې دي، دا د منتر ډرامه مې په یاد ده، همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته ښه فایده کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه دي تلویزیون وکړه، بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرزن ما ته ایسته د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم هم واخیسته، یا فرزن همدغسې ما دې کې تقریبا ما پرهګي فرزن ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړی هغه نومېده ده د بی اتم ټولګی فرزنده د کې ناجی کامران او یو تعداد نور په کې کار کړی او دا مستیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خپرې کړي. یو فلم ما لیکلی دی، فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا د تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي و، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړي دي.
له شغل سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
صدقه شي سالس وسربو ملنګو ما چاهي دي صدقه شي سالس وسربو ملنګو پاتا پګړدا شروع وبي ملنګ راش پاتا پګړدا شروع وبي ملنګ راش
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته